دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوښیږم روانه خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی. نن شنبه ده، د لړم یا قرب شپږویشتمه د نومبر 18مه. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره سیایي دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د مرګ امر ورکړی و. او د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو، د کماندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم پریکړه کړې وه چې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې لپاره یې نوي پلانونه سنجولي چې پکې د وسلوالو پر خلاف د تهاجمي او یرغلیزو عملیاتو زیاتېدل شامل دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی. د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ ولسوال تاج محمد رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپخین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. رحیمي زیاته کړه چې د هنرمندانو یوه ډله امنیتي ارګانونو ته له خبر ورکولو پرته خلم ولسوالۍ ته د یو سینمایي پروګرام لپاره تللې وه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمند کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه ځکه ویلې چې غواړي له نور سره په تماس کې وي. وسلوالو په دې وخت کې ورباندې ډزې کړې چې په نتیجه کې فرهمند وژل شوی دی.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سیایی دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی. دا خبره واشنگتن پوسټ رسپانې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه، خو ریاض دا اداره رد کړې ده. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجي د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کوه او د واشنگتن پوسټ لپاره یې کار کوه. دی د اکتوبر په دویمه په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ورغی او بیا ووژل شو. د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. په کرکوک کې د عراق د مرکزی حکومت او د کردانو نیمه خود مختار سیمې ترمنځ د جنجال له امله نږدې یو کال راهیسې تیل نه استخراجېدل. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت دواړه لوري وهڅول چې لانجه هواره کړي او تیل صادر کړي څو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د خامو تیلو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نورت پرون په ټویټر کې ولیکل چې د کرکوک د تیلو صادرات یو مهم ګام دی چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ورسره ونیول شي. د عراق د تیلو د وزارت ویان عاصم جهاد ویل چې له شوي تړون سره سمبله کرکوک څخه د ورځې له 50,000 تر 100,000 بیرلو پورې تیل استخراج شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د پوښتنو ځوابونه په لیکلې بڼه بشپړ کړي دي. ښاغلي مولر د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې مداخله څېړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل د مولر پوښتنو ته یې په اسانۍ ځوابونه لیکلي دي. د ویل دا ورځنۍ پوښتنې وي چې ما ځواب کړي، د هغو لپاره مدافع وکیلانو ته اړتیا نه لرم. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هونه ویل چې دغه ځوابونه به کله رابرټ مولر ته وسپاري. هغه خپلې پخوانۍ څرګندونې بیا تکرار کړي. هغه دا چې د مولر تحقیقات یوه رسوایي ده او د کمپاین او د هغو ایجنټانو ترمنځ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت استازیتوب یې کوو کوم جوړجاړی نه موجود. رابرټ مولر ته لا وړاندې د نورو ترڅنګ د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلین او د ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پال منافورت پر خپل جرم اعتراف کړی دی. او د پاکستان پولیس وایي د کراچۍ په ښار کې بمی چاودنې دوه تنه وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودي. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. کراچۍ د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي وسلوالې ډلې فعالې دي.
تاسی آزادی رادیو تواجی است.
د خبرونه په خبری راپورونه کوي چې د مشران جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه اقدام دی.
په دې اساس وخت کې تیر راټول سره داخل سي او ټول سره مشوره وسي. دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دته به هیڅ څوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه ده شوی. بیا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وایي.
په پکتیا کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیول سوې ده. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سئ. تاسی آزادی ایرادیو تقویجی است. دی خبرونی تخنیکی چاری میر احمد صافی مختوری. دو مشران جرگی اداری حیات وی ده سولی پروسی پاڑا ده بیلابیلو قشرونو ده نظریات رو طولول شی اقدام دی. دی جرگی دوی مرستل آزادی ایرادیو تول چه ده سولی پا موضوع که باید پا یو والی سرکارو سی او طول پا یو جاورت سخم لا تارو کری. دب ده سال که ده چه ولس مشر محمد اشرفانی لطور از راهی سی ده سولی پا حکل ده یو گرد مشورتی بورد ده جوڑولو پا هدف لبیلابیلو اقشارو او سیاسی تیرو سر مشوری پایل کری دی. پاین حال که سیاسی تیرون که وایي چې د سولې په اړه نظرونو انسجام په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابروي. نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړی او د کابل په سټوډیو کې د نور تفصیل سره.
سلام وړاندې کوم تاسو او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې د سولې په اړه د هڅو له زیاتېدو او پراخېدو سره جوخت د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د ټولنې ټول قشرونه باید له دې پروسې څخه په ټینګه ملاتړ وکړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه نږدې شوي او افغانان باید له دې فرصت نه ګټه واخلي. ښاغلی صدیقي د سولې په هکله بیلابیلو قشرونو سره د ولسمشر لخوا وروستۍ سلام مشورو ته په اشاره سره نن ازادي راډیو ته ویل چې دا یو ښه اقدام دی او له دې پروسې نه د ملاتړ د زیاتوالي سبب ګرځي.
کله چې د سولې موضوع بحث پکېده دلته یو نیم کسانو چې دوی نیو کدرلو جو نیو کاوه چې مونږ قطعاً د سولې په موارد باندې بحث مونږ سره مشوره نه سلام مشوره نه شوی او مونږ په موضوع هم خبر نه یو. نو په دې اساس وخت کې سیر د ټول سره داخل سي او ټول سره مشوره وسی. دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دلته به هیڅ څوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه ده شوی. بیا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وایي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی له څو ورځو راهیسې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو ښځو او د ولایتونو له استازو سره د سولې لپاره د یو ګډ مشورتي بورډ د جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کیږي تر څو د سولې په اړه د افغانستان ټول خلک خبر وي او په دې برخه کې د ټولو اقشارو ملاتړ ترلاسه شي. د ویلي چې تر یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ رامنځته شي. باید وایم چې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه منډې تر ډېرې زیاتې شوې دي. د هلو ځلو د سولې د ټینګښت لپاره هیلې هم راټوکولې دي او خلک تمه لري چې په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو جګړو نه وروسته سوله ټینګه شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی عبداللطیف نظري وایي چې د سولې لپاره سلا مشورې کولای شي په دې برخه کې ښې نتیجې ولري.
مردم افغانستان تمامی اخشار ما ایر یک گام مثبت ارجابی میکنم چون حلقه های مختلف مردمی باید دیدگاهشان مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره تا ما با یک سند راهبردی جامع وارد فرایند صلح شویم. در غیر از این صورت من فکر میکنم ممکنه ما نتونیم به یک صلح عادلانه و مثبت دست پیدا بکنیم.
البته باید ووایم چې دغه سرګندونې او دا خبرې اترې او دا هیلې په داسې حال کې سرګندېږي چې زلمی خلیزاد د امریکا لخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد هم خپل د سفر دوهمه برخه یا دوهم پړاو پیل کړی دی او په ابو ظبي کې څو ورځې وړاندې غونډه هم وشوه او د سولې په اړوند پکې خبرې وشوې او تر هغه وړاندې د مسکو غونډه هم چې د افغانستان د سولې په اړوند و هغه هم جوړه سوه او دا ټول خلکو ته په افغانستان کې د هیلې ورکړي چې ښایي په افغانستان کې به سوله ټینګه شي او امیدواري دا ده او منډیټرډ په دې دي چې دغه سوله باید پایداره او دایمي سوله وي. بله سالی صاحب
ډېر مننه. له نسیم شفق څخه مو وردل چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د سولې پروسې په اړه د بېلابېلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه اقدام دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په څنډه کې پاتې نه سي. ځینو افغان چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې زلمی خلیزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي چې ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پاتې شوی دی. د سولې پر هڅو او د بېلابېلو قشرونو د نظریاتو پر راټولولو یوسف خان زادران د مندیر چولونو د همغږۍ د شر عبدالودود افغان سره مرکه کړي او په پیل کې هم دا پښتنه ورڅخه کړي چې دغه حادثه څه نتیجه ورکوي.
هر هغه حرکت چې هغه په افغانستان کې سولې ته رسیدو لاره سموي نه یوازې موږ بلکې هر افغان باید حمایت وکړي. خو یو مشکل دلته شته چې د سولې آباد یو څه وسیله داخلي بود لري باندنۍ بود لري نو دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنۍ بود د سولې په ارتباط باندې باید دوی حال کې په همدې ترتیب سره ولسونه دا مکلفیت لري او دا توانایي لري چې دغه داخلي بود په ارتباط باندې دوی سره نقش ولوبوي.
په خارجي سطح خو موږ د ډېر وخت راهیسې د کوششونو شاهد یو. په داخلي کچه باندې د مشورتي بورډ حکومت ویلي دي رئیس جمهوري په راس کې دی او د بېلابېلو اقشارو د ګوندونو د مشرانو د خلکو سره د څو ورځو راهیسې ناستې پاستې پیل شوي دي. فکر کوي چې دا به د سولې لپاره لازمې زمینې برابرې کړي.
هر هغه حرکت چې هغه دا ثابته نه کړي چې منځګړی حرکت ده هیڅ کله به هم په سوله باندې تمام نه شي. ښه واضح خبره ده چې د ستونزو اړخونه د جګړو اړخونه سره معلوم دي. حکومت د مخالفین دي. نو دلته که چیرې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د منځګړیتوب مسله مطرح کیږي نو هر هغه کاغذ د سولې د بورډ په نامه باندې جوړیږي یا د سولې کوم بل حرکت په نامه باندې جوړیږي دا باید په رښتینې معنا سره بې پرې اوسي او په بې پرې ډول سره باید میدان ته ورودانګي.
هلته چې د سولې عالي شورا موجوده ده دغه بورډ اړتیا تاسو څومره وینئ او تر څنګ یې دا بورډ باید بیرته د سولې عالي شورا ته ځواب ویونکي وي کنه حکومت ته؟
ګوره خو د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې هغه سولې ته د رسېدو واقعیتونه په پام کې نه ونیول شوي چې نتیجه دا شوه چې د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې ناکام وبرېښېدل. نو په همدې ترتیب سره که چېرې د سولې د عالي شورا د وضعیت نه عبرت وانخیستل شي او دې ته ورته کوم بل جوړښت رامنځته کیږي دا خو څرګنده ده چې دغه بل جوړښت به هم پرې باندې ونتوانیږي چې هغه د افغانستان کې د سولې لپاره لاره هواره کړي. کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې په حکومت کې یو سیاسي اراده باید د سولې لپاره رامنځته شي. ولس باید سوله وغواړي او غږ باید پورته کړي او په همدې ترتیب سره نړیوال باید په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ارتباط باندې حمایت وکړي. دا زه بیا هم په دې خبرو باندې ټینګار کوم چې دا د حکومت مکلفیت ده چې ګاونډو ته سیمې ته کوم دوی ته د سر نړیوالو ته وښيي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د دوی په ګټه باندې ده. نو کوم دې ترتیب سره دا د ولس مکلفیت ده چې په حکومت باندې باید فشار راوړي په مخالفینو باندې باید فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې هڅې سره ګړندۍ کړي. نو د سولې مسله دغه بېلابېل اړخونه لري چې ولس ده حکومت ده مخالفین دي او نړیوال دي. مثلا په نړیوالو کې ګاونډي هېوادونه دي د سیمې هېوادونه دي لرې پراته هېوادونه چې د افغانستان په مسله کې دوی داخل دي دادی ستاسو دا ټول اړخونه دي
چې دا ټول هڅه همغږي سره مختلاړ شي.
دا به ټول سره دغه هڅه به ټول سره همغږي مختلاړ شي. او خبره دا ده چې هیڅ اړخ دي د سولې د نامه څخه یا د سولې د شعار څخه خپل شخصي ناروا ګټ ته رسیدو هغه لار نه پرانیزي. ستاسو په لاندې کې دا خبره کوم کچېره په
د مدني ټولنو د همغږي ادارې مشر عبدالودود افغان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشرانو جرګې اداري هیات وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی. د بدسل کې د چې ولسمشر غنی له څو ورځو راهیسې د سولې په حق د یو ګډ مشورتي هیات بورد د جوړولو په هدف له مختلفو اقشارو او سیاسي څیرو سره مشورې پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رادیو تاواریاس د ازادي راډیو د خبرونه تر 3 بجې پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم خبرو. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه له فیروزي عزیزي څخه اورو چې له کابل څخه وړاندې کوي.
د زیربناو په برخه کې د شفافیت نوښت نړیوال بنسټ وایي چې په دغه هیواد کې د زیربنایي او ساختماني پروژو په برخه کې وخت ځای او پیسې له ټاکل شوې اندازې زیاتې لګیدلې دي. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بنسټ یادې موندنې د اقتصاد وزارت سره په همغږۍ ترسره کړي او دوی هم دا نتیجې تاییدوي. د شفافیت د نوښت نړیوال یاد بنسټ په 14 هیوادونو کې فعالیت کوي او افغانستان هم تازه غړیتوب ترلاسه کړی دی. د دغو موندنو له مخې د افغانستان په سترو پروژو لکه د کمال خان بند، د کابل لوګر سړک، د سالنګ او کندهار لوی لارې او داسې نورو کې 18% پیسې ډېرې لګېدلې او له تمې او ژمنو زیات وخت پرې ځای تیر شوی دی. د آسیا د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ یا کریک کنفرانس د افغانستان په شمول د 11 آسیایي هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې ترسره شو. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د سیمې د دغو هیوادونو ترمنځ په تیرو دوه ورځو کې د ترانسپورت، انرژي او سوداګرۍ په برخه کې د همکارۍ یو سند هم لاسلیک شو. د کریک د کانفرنس غړي هیوادونه چین، آذربایجان، پاکستان، مغولستان، ترکمنستان، تاجکستان، ګرجستان، افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه دي چې د ګډون هدف په یاد کانفرنس کې د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ او پراختیا و. او همدارس د خوراکي توکو بای بیا یو بوري وړه 1340 افغانۍ، یو بوري وریجه 1030 افغانۍ، یو بوري بوره 1030 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د اسارو بای یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1530 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو دا خبرونه تر 3 بجې پورې دوام کوي. اوس هم یو بهرنی مسله چېرو د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای د نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی وو. سعودي خبریال جمال خاشقجی ته په دې سترګه کتل کېدل چې د ولی عهد محمد بن سلمان منتقد دی. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې سره د فریبا جانې. سعودي عربستان د دې ادعا په اړه څه عکس العمل شولې تر دې شی به؟
بله، سره سمنانه. سعودي عربستان د سعودي عربستان حکومت دا خبره پکلا کرد کړي چې ګواکې د جمال خاشقجی د وژلو امر دی محمد بن سلمان ورکړی وي. یوه سعودي ډیپلوماټ ویلي چې محمد بن سلمان لدې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. لکه چې تاسو خبره دا خبره واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکایي چارواکي په وینا پرون کړي ده. ورسپانې دغه راز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې شهید شاهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجی سره خبرې کړې وي. ورسپانې زیاتوي خالد اوس مهال په امریکا کې د عربستان سفیر دی او خاشقجی ته ویلي و چې په استانبول کې د سعودي قنصلګری ته ولاړ سینوال ته به خوندي وي. خو په راپور کې راغلی چې دا معلومه نه ده چې سفیر به په دې پوهېده چې خاشقجی په استانبول کې د سعودي په قنصلګری کې وژل کیږي. خو دغه سرچینه چې نوم یې نه دی ښودل سوی وایي چې دغه تلیفوني اړیکه د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو بیا ترلاسه کړې وروسته. په همدې حال کې په واشنگتن کې د سعودي د سفارت ویاندې فاطمه بایشن دغه ادعا بی اساسه بولي. هغې په یوه اعلامیه کې ویلي چې سفیر له خاشقجی سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدلې و او تر هغه وروسته دی له یو بل سره د لیکلي پیغامونو له لارې له یو بل سره اړیکې ټینګولې. فاطمه وایي هغه لیکلی پیغام چې سفیر خاشوکچی ته استولی د 2018 کال د اکتوبر 26 نیټه وه. دا وایي د سعودي سفیر په ترکیې ته تلو په اړه خاشوکچی ته هیڅ نه دی ویلي.
بلې فریبرجانې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د دې قضیې په تړاو د سعودي عربستان په وړاندې څه اقدامات کړي یا احتمال څه دی چې څه اقدامات به کوي؟
د نورو اقداماتو په اړه خو لا تر اوسه پورې داسې دقیق څه نه دي ویل شوي. خو واشنګټن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشوکچی د قضیه په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي دي. متحده ایالاتو پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي د خاشوکچی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پرون وویل چې هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګېدلي د خاشوکچی په بېرحمانه وژنه کې لاس لري. منوچین زیاته کړه د کسانو هغه ژورنالیست په نشه کړی او په بېرحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې د ژوند کوه او کار یې کوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي.
ډېره مننه. ومردل چې د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره دې نتیجې ته رسېدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیا د ملي امنیت ریاست چارواکو د انسان تښتونکو یوه ډله نیولې ده او خبرلنو ته یې شولې دي. له پکتیا اصل ځای راپور لري.
د پکتیا ملي امنیت ریاست منصوبینو پرون د انسان تښتونکو او کسیزه ډله او هغه ماشوم چې د دوی لخوا تښتول شوی و رسنۍ ته وښودل. دغه ریاست د منصوبینو په خبره انسان تښتونکي بل فیل نیول شوی او په لومړنۍ تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د پکتیا ولایت د ملي امنیت ریاست یو تن مسؤول رسنۍ ته وویل چې همدغو انسان تښتونکو عبدالله د جو محمد زوی چې د دریم ټولګي زده کوونکی دی تښتولی و چې د دوی لخوا را خلاص او کورنۍ ته وسپارل شو.
د دوی افتو رئیس د اختتابچانو لخوا تښتول شوی و. د ملي امنیت د رهبری د هدایت سره سم د ملي امنیت ویکو منصوبینو وکولی شول چې همدغه ډله په اتو هدفونو کې دستګیر او د قانون منګولو ته وسپاري او ماشوم روغ او سلامت خپل کورنۍ ته تسلیم شه.
د تښتول شوی ماشوم تره حضرت محمد آزادی راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو ورڅخه $50,000 غوښتل خو د دوی سره دومره پیسې نه وي.
موږ نه اول غوښتلی چې ماته $50,000 ولیږه بیا بل ورسې تلیفون وکړه چې زه تا ختموم ولا چې ته راسه لاسې ته ولالوم ماس ما لال کړه ما ټوټه ټوټه کړه ټکه خو دغه ور کې پیدا کړه ماشوم ده.
د پکتیا ولایت د والي ویاند عبدالله حسرت وایي په پکتیا کې د داشنې تروریستي حرکتونو په وړاندې ملي امنیتي ځواکونه حساس دي. دی وایي امکان لري چې غردل نور آباد هم ولري چې په وخت سره به هغه هم د قانون منګولو ته وسپارل شي.
وزوی صفخان زدران راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه خبره کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼه د نن ورځې ډیر مطالب د سولې خبرو او پرمختګونو ته ځانګړي کړي او په دې اړه یې لیکنې کړي دي. ویسا ورځپاڼه په خپل لومړی پاڼه کې لیکلي چې د ګاونډیو لمرستې او همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې خبرې تر نتیجې نه رسیږي. په مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله راغلي د امریکا د غلطو سیاستونو له کبله په دغه هیواد کې جګړه غځېدلې چې زرګونه افغانان پکې ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې طالبان اوس په سیمه کې یو واقعیت دی او له دغې ډلې سره مخامخ خبرې د حل یوازینې معقوله لار. لیکونکي د حامد کرزي څرګندونې هم لیکلي چې په وینا یې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بښونکې دي خو په دې برخه کې یې په لا ډېرو همغږیو هم ټینګار کړی دی. دولتي انیس ورځپاڼې بیا په یو بیل مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي د سولې لپاره چې هر ګام پورته کېږي د مشورو پر بنیاد به وي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غنی د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي چې سوله د خلکو یوه مهمه اړتیا ده او دا بهیر باید د خلکو په سلام شروع مخکې ولاړ شي. د انیس ورځپاڼې سرمقاله هم د سولې خبرو ته ځانګړې شوي او پکې ویل شوي چې د سولې په اړه باید په احتیاط ګامونه واخیستل شي. د ارمان ورځپاڼې هم د سولې موضوع راخیستي خو د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا یې لیکلي چې وسلوالو طالبانو ته د ځینو ولسوالیو سپارل د سولې د هوکړه لیک یوه برخه ده. په مطلب کې د غزنی د مالستان او جاغوري ولسوالیو جګړو ته اشاره شوي او د حکومت د عملي نه اقدام په اړه پکې راغلي چې طالبانو ته د ولسوالیو سپارل ممکن د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد د پیل شوو هڅو یوه برخه وي. دیو رسپانې په تحلیلي برخه کې لیکلي چې که سوله کیږي دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله وي. بلې ورځپاڼې دنیا هم د سولې پر روانو خبرو اترو تمرکز کړی او د سولې عالي شورا د چارواکو له قوله یې لیکلي چې د سولې بهیر د دغې شورا له لاسه وتلی دی. په مطلب کې د یاد شورا د مرستیال حبیبې سورابي له قوله راغلي په داسې حال کې چې د جینوا په کانفرانس کې د سولې خبرې هم کیږي، خو د دغې شورا هیڅ یو غړی دغې غونډې ته نه دی بلل شوی. دولتي ورځپاڼې هیواد بیا په خپله سرمقاله کې د سولې خبرو لپاره د طالبانو شرطونو ته اشاره کړې ده. په سرمقاله کې د دغې ډلې د بندیانو ازادېدل او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو ویستل د طالبانو عمده شرطونه بلل شوي دي. ورځپاڼې د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو غونډې ته هم اشاره کړې او دا غونډه یې د سولې خبرو د پیل لپاره مهمه ګڼلې ده.
چینایانو یو مصنوعي لمر جوړ کړی دا چې څه خصوصیت لري اسمت ساروان براتو وی.
چینایي څېړونکي وایي چې یو مصنوعي لمر جوړ کړی چې د تودوخې درجه یې سلو ته رسېږي شي او هایدروجن په انرژي بدلولی شي. د دوی په وینا دا لمر په حقیقت کې یو ریئکټر دی، خو د لمر کاپي شوې بڼه ده. په نړۍ کې تجدید کیدونکې انرژي ته پام زیات شوی ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر اوسه پورې ډیر پام بادي او لمریزې انرژي ته کیږي. دا لمر هایدروجن په تجدید کیدونکې او کم مصرف انرژي بدلوي. ساینسپوهان وایي چې تیرونې د مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره د سانتیګراد 100,000,000 درجې حرارت تولید کړ. ساینسپوهان وایي چې په دې حرارت کې اتومي کوشیر رامنځته کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زئی د غورما څخه خپل د زوی د کومي سلامونه وړاندې کوم. او عرض می دا دی چې صلح یو قرآنی اصل دی. لدې قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او به له قید شرط صلح وکړي، بلکې دا څلوېښت کلنه غنیزه یعنی دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي. نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینی هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالوائز نیمروز ولایت د جلارام د ولسوالۍ تستای سره په تماس کې یم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ دا بداره کړي. حکومت موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلاوې کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډر او مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کړي، بویزي او دغه پوډر وروینو دا مواد مخدر او دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. صلوات و سلام.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده، تلانجې روانې دي، نور سرګردانی نور سردردی خو ډیر ده. خپل ته ځو سفارت ته ورځو، پاکستان ته د چا مریض یا چا کاری ته ورته 500 پار دي، دغلته د کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکړې لاسه دي نسي کړکۍ ته دې ورولي وای دلته جمع کړه، او نور خواران مریضان والا دي ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنکې 3000 روپۍ ورنکې 500 لغه کې دې مو کنځام درته کې بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ بیا دا دفتر باندې بيخي دا په سپورټ د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر کې دا ورکې. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ستاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه اوسم ستاسو ځینې اسمسونه درته لولو. شفیع احمد هوتک له میدان وردګ څخه لیکلي، د زلمی خلیلزاد راتګ افغانستان ته شاید د سولې د راوستلو سبب سي، که بین الافغاني سوله وسي ډیره به شوي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت له بکوا څخه لیکلي، افغانان باید په خپلو کې سره کښېني، ګاونډي هیوادونه د افغانستان سوله نسي راوستلی. ابو یحیا له پکتیا ځاځي آریو څخه لیکلي، تر څو به افغانان په خپل منځ کې وژل کیږي، خدایه نور مو له خپل رحمت څخه برخمن من کړي او سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت باید د لوګر او کابل سړک کار تیز کړي چې ټرافیکي پیښې ورباندې زیاتې سوي دي. فرهاد له کونړ څخه لیکلي پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې له دریو ورځو راهیسې توغندي ورېږي. موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د خدای خاطر وکړي او د دې ستونزې مخه ونیسي. دین محمد احمدي له کندهاره د مسکو غونډې جوته کړه چې شکیل اړخونه سوله غواړي که خدای کول سوله رانږدې ده. موږ ډېر خوشبینه یو. ورته عبدالحکیم جمالی په خپل بل اسمس کې لیکلي چې دلته کلینیکونه نشته، سخت مریضان چې پیدا سي تر مرکزه نه رسېږي، چارواکي دي د ستونزه حل کړي. دولس نیمې بجې.